فرشتن نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو زودی هستین. برنامه بعدی را به میزبانی عصمت الله ساروان میشنوید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوساری رادیو د سهار د اتو بجو د یو سات خبرونه ته مو ز عصمت ساروان هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر د افغانانو لپاره $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه.
له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی.
د سپین بولدک په اړه د بشري حقونو د څار ډله وایي
طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي.
د افغانستان په 1 ولایتونو کې د شپې په مخه ګرز بندیز لګول کیږي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د پرانیستلو د اعلان ترڅنګ وایي
د 7 تر 15 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي.
د پکتیا د سقوط شویو ولسوالیو اوسیدونکو وایي اخترې له خوښیو خالی وو او خلکو میلې ونه کړې.
په پکتیا دومره دی چې هغه په تیر په پرتله 3 خلک دي چې څلور یې سوګې 3 خلک نه دي راغلي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راولم د دې سات خبرونو ته. و سوالو کسانو د شبرغان د جامع جماعت امام وشلې. د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د ګواښت مخنیوي لپاره خبري وکړې او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر 100 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دسو وبښل شو. شغلی ندیم زیاته کړ چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یو ډله ګمارل شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړ چې برید کوونکي له سیمې تښتیدلي او د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان ښار د مولانا جلال الدین مینی د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی و او له چا سره دښمني نه لرله. مفتی رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یوه دینی مدرسه جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیت قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوب لاوښتې ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز اړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلایته ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې په لاره وچول شوي وو چې په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې تنه نور ژوبل شوي دي.
طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو له نیولو وروسته اوس د ښارونو پر مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشحاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشي په یو جلا ټویټ کې سولې او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصادي د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالی لپاره مهم بللی او لیکلی دی د لټولو شکل اړخونه غواړي چې اور بند وکوي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیز ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل ته ورسیږي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورنده د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وای سرګی شویکو او شیر علي مرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیه او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په هند کې د موسمی بارانونو لکبل د مړینو شمیر 115 تنو تلوړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمی بارانونو لکبل د ورسیو تورزو سیلونو په پا پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی شارت نشته د زمکی د شویدو او د ودانیو د ویجاړیدو پیشي رامسته شوی دی. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسکونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلابونه راوتلي چې ساره یې په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارس د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدې موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشتري میشل باشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخوي زیرمه لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وخندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مسلکی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیره یوه اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو ته راووتل او د اوبو د کمښت پر وړاندې چې علت یې وچکالي ده په لاریونونو لاس پورې کړ. او د راپورونو له مخې په یوه وسلواله نښته کې د ایران د سپاهي پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوڅمیشت سیمه کې شوي خو د هغې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. ایراني رسنیو پرون شنبه د سپاه د ځکني ځواک په قول د دغو څلورو وسلوالو د وژل کېدو دلیل د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته بللې چې دوی اشرار بودي. خاشت سیستان و بلوچستان ولایت له مرکز زاهدان 15 کیلومتر لری جنوب خواته موقعیت لري. اته بجې او اته دقیقې دي. زموږ شخله آزادی رادیو څخه خبري ستاسو د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه اسمت ساروان یم او تخنیکی چاري سید عبدالقادر جلالوف پر مخ بیای. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د امریکا د حکومت لخوا له افغان کډوالو سره د امریکا د حکومت مالی مرسته به د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره ځانګړی شي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ له هغو افغان کډوالو سره چې په افغانستان کې د وروستي امنیتي وضعیت له کبله زیانمن شوي د $100,000,000 مرسته اعلان کړه. په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بیړنیو مرستو له حسابه د $100,000,000 د ځانګړي کولو امر وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر تیره شپه آزادۍ راډیو ته وویل د مرستې تر اوسه افغان حکومت ته نه دي رسیدلي. ښاغلي باهر زیاته کړه چې ښایي د امریکا دا مرسته یا افغان حکومت ته ورکړل شي او یا هم د نړیوالو مرستندویو موسسو له لارې ولګول شي، خو د زیاته کړه چې په هر حال کې د کورنیو بې ځایه شویو اساسي اړتیاوې به په لومړیتوب کې وي.
این کمک هایی که از طرف دولت آمریکا تعهد داده شده،
دم رستی چه امریکا حکومت اجمنه کرده د کورنیو به ځای سویو د لمړنیو اړتیاو د رفقولو پر چاره به ولګول سي، د دې لپاره چې لښت لږه د کورنیو به ځای سویو بشري ستونزې او اساسي اړتیاوې په روان بیړني حالت کې رفع کړو، موږ به له دې مرستو کار واخلو څو په هیواد کې د یوې انساني فاجعې مخه ونیسو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په روان 1400 کال کې په ټول افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر شاوخوا 240,000 کورنیو ته ورسید چې ټول شمیر یې له اټکل سره سم 300,000 ته نږدې کیږي. د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې د جګړو له تودېدو سره سم نور زیاتوالی هم راغی. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې له هغو کډوالو سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله زیانمن شوي. د خبر پاڼې له مخې په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي دي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. خبر پاڼه همداراز زیاتوي چې ښاغلی بایډن د امریکا د دولتي ادارو لخوا د همدې هدف لپاره د نورو 200 میلیون ډالرو د لګښت اجازه هم ورکړې ده. له افغان کډوالو سره د امریکا دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د امریکا پوځ له افغانستانه د وتلو د بهیر په وروستي پړاو کې دی او په عین حال کې غواړي هغه زرګونه افغانان هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په اساس وباسي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی، ځکه دا ویره شته چې دا ژباړونکي به د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. تمه ده چې د دې ژباړونکو لومړۍ جوپه به د روانې جولای میاشتې تر پایه چې یوه اونۍ ورته پاتې ده په ورجینیا ایالت کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای شي او هلته به دوی د خپلو ویزو د اداري مراحلو بشپړېدو ته انتظار پاتې شي. پنټاګون د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې اډه کې به 2,500 کسان دیره شي. د بایدن اداره په امریکا کې دننه او بهر د نورو ځایونو په لټه کې هم ده څو دا افغان ژباړونکي او د هغو کورنۍ پکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د استازو جرګې د پنجشنبه په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکا ته د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر ښایي 8,000 ته لوړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکوونکو د خپلوانو پر وژلو اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په سپین بولدک ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات دي وشي او دوی په سپین بولدک څوک وژل شوي نه دي. نور حال په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غیدارې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پړې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاسمن ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډېرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9 نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وځلای دی. د دغې خبر پاڼې له مخې د دغې میاشتې په 19 نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وځلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغو هیوادونو چې د افغانستان افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي، غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو نه وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دی وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي چې یاد کمیسیون په دغې موضوع څېړنې کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
ښاغلي نظري زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي، له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وزل شوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل جنگیالیو د خاشا ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمه ایز کومیډین د جمعې په ورځ په ډز وزلای دی. همدارنګه څو سیمه ایزو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وزلای دی.
په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت کرونا وایرس اوس هم یوه جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې درسونه پیل شول. په دې موضوع دا راپور واورئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17-18 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره د 17-18 پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیل
د لوړو زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې له مخې په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامې روغتیا وزارت د راپور سره سم چې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوې د اسد په 14 پیل شي. البته د روغتیایي
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي، خپلو درسونو ته دی په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړه چې شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاند نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو، پوهنې، لوړو زده کړو او عام روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
د 17-15 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د 17-18 نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینه اخیستل کیږي.
د وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د 17-18 اخیستل کیږي او له ازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنیو رخصتیو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس خپرېدل اوس هم یوه ستونزه ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزه
اوس هم د کرونا ناروغي یو ستر ګواښ دی زموږ هیوادوالو لپاره. کومه طرحه چې د عامې روغتیا وزارت، د لوړو زده کړو محترم وزارت او د معرف محترم وزارت او د سکتور د نهادونو سره چې جوړه شوې ده، د طرح مطابق ټول هغه روغتیایي لارښوونې په مکاتبو کې عملي کېږي، ځکه اوس لپاره فقط د تدریجي ډول سره مکاتب پیل کېږي او امتحانونه اخیستل کېږي.
پوهنې وزارت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جوزا پاتمه په شپاړسو ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره ټول ښوونځي رخصت کړل چې دا موده بیا اوږده شوه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هینته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر او پر افغانستان د بحثونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله بلینکن به په دغه سفر کې را روانه چهارشنبه له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر سره خبرې وکړي. هند له هغو هیوادونو دی چې د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر بیلابیلو پروژو تر 3 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا مخکښ ډیپلومات ډین تامسن ویلي د سیمې د ټولو هیوادونو ګټې په خوندي او باثباته افغانستان کې نغښتې دي. د ده په خبره امریکایي چارواکي به له هندي شریکانو سره د دغه هدف د تحقق لپاره په ګډه کار کوي. په داسې کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړېدو دي په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره زیات شوی دی. له هند خبرېدونکو اوټلوک مجلې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ ځینې رهبران په پام کې لري له وسلولو طالبانو او نورو هغو افراطي ډلو سره ملګري سي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه مخالفت کوي. خبرونه د راپور هغې برخې ته پام کړی چې په افغانستان کې نازک امنیتي وضعیت ته پکې اشاره شوی چې دا وضعیت شای نور هم کړکېچن سي. د امنیت شورا دغه راپور وایي د داعش ډلې خراسان څنګه د نویو ملاتړو جلبول او روزنه په خپلو لومړیتوبونو کې راوستلې ده. خپرونې د راپور هغه برخه هم راخیستې چې پکې ویل سوي د داعش د خراسان څنګ مشران هیله من دي هغه سختګیر طالبان او نور افراطي وسلول جلب کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مخالف دي. او ټلوک خپرونه د راپور بله برخه هم یادوي چې وایي که څه هم داعش ډلې په 2000 کال کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي خو په عراق او سوریه کې د داعش خراسان څانګې د نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان، کندوز او کابل په ګډون نور ولایتونو ته د خپل فعالیت لمنه پراخه کړې چې د راپور په حواله د داعش جنګیالیو په کې ژورې ریښې وغځولې. په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
په پام کې ده چې د عراق صدر اعظم له خپل هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو د امریکا له ولسمشر سره وغږیږي. مصطفی الکاظمی به د دوشنبې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وویني.
د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی به د دوشنبې پر ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له عراق د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د الکاظمی حکومت په کور دننه د ایران پلو ډلو تر جدي فشار لاندې دی. که څه هم متحد ایالاتونه او ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې په مسله کې ګډ دریز لري خو الکاظمی د ایران پلو ډلو لخوا تر فشار لاندې دی څو په عراق کې د 2500 امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړي. شیعه افراطی ډلې چې د حشد شابی د وسلوالې ډلې په سیوري کې فعالیت کوي تورنې دي چې په تیر یو کال کې په عراق کې د امریکا پر ګټو لږ تر لږه 50 راکټي حملې کړې دي. عراقي څېړونکي سجاد جیات فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې که له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو په څیر کوم مهم اعلان ونه شي نو دا ویره شته چې د ایران پلوي ډلې خپلو حملو ته زور ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین چې له څو ورځو راهیسې په واشنگټن کې د عراقي رسنیو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا او عراق د مشرانو په غونډه کې به له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهالویش موافقه وشي خو امریکایي رسنیو بیا یوازې د امریکا د پوځي ماموریت د نوم د بدلون خبر ورکړی دی. د شیکاګو پوهنتون د پیرسن انسټیټیوټ څیړونکی رمزي مردینی په دې باور دی چې د عراق په برخه کې به د امریکا په دریځ کې کوم مهم بدلون رانشي. نوموړی وایي د عراق او امریکا د مشرانو لیدنه یوازې پر صدر اعظم الکاظمی د کورنیو فشارونو د کمولو په هدف یو اقدام دی ځکه د ښاغلي مردینی په وینا له عراقه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ولسمشر جو بایدن لپاره یو لوی سیاسي تاوان وي. مردینی زیاتوي په 2011 کال کې عراق د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه په عراق کې ډیر ناوړه اثرات پر ځای پریښودل. هلته داعش ډله جوړه شوه او په ډیرې چټکۍ سره د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د عراق حکومت اوس نه یوازې له امنیتي ستونزو بلکې د برېښنا له بېساري کمښت، پراخ اداري فساد، له وژونکو فعالیتونو سره چې ایران پلاوې ډلې پرې تورنې دي، د کورونا له وبا او د تیلو د عوایدو د کمښت له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. او صدراعظم الکاظمي باید واشنګټن ته د سفر پر مهال داسې کارونه وکړي چې له دې ستونزو څخه د خلکو پاملرنه بلې خواته واړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې خلکو له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. د دې سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږنی اختر یې له خوشحالیو خالي و او ډیر شمېر خلکو پرته له دې چې د لیدو وړ سیمو ته لاړ شي د اختر ورځې په خپلو کورونو کې تیرې کړې. اریوب ځاځي د پکتیا یو له هغو ولسوالیو شمېرل کېږي چې هر کال زرګونه خلک د لیدو او ساتیرې لپاره ورزی، خو په دې اختر کې لیدونکو خورا کم بو. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د نه سقوط شوی ولسوالیو د اوسیدونکو لوی اختر په داسې مهال تیریږي چې لا هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دی او خلکو یې له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. دوی وایي سږنی اختر یې کمرنګه و او د وسلوالو طالبانو له تازه خبرداري پرته خلکو په ازاده توګه موسیقۍ، سندریزو مجلسونو او د ساتیرۍ یو شمېر نورو پروګرامونو ته زړه نه شو ښه کولی. له ځنګړې ښکلا برخمنه د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ چې په ځنګلونو او شنو ونو پوښلې ده په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو لیدونکو شاهد وي، خو په اخترونو کې خلک د اختر له اولې ورځې تر لسمې پورې د یادې ولسوالۍ لیدو ته ورځي. خو په سګنی لوی اختر کې د دې سیمې د لیدونکو شمېر خورا کم و. د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د کوچني اختر په پرتله په دې لوی اختر کې د سیمې ته د خلکو په ورتګ څلور برابره کموالی راغلی.
مستد بدلون هغه چې دی، بدلون چې راغلی دی، دغه د خلکو ارتګ کم شوی دی کنه. خلک راځي، څه خبره نشته، مشکل نشته، څوک چا سره غرض نه وایي. خو پکا دومره دی چې دا په تیر په پرتله یعنی څلور حصې چې خلک حساب کې وایي سه خلک روغلل موږ ګورو ځي هلته خپله دیګونه پخوي او میلا کوي او ساتیري کوي او بیرته ځي. خو هغه درې حصې خلک چې دي په څلور حصو کې درې حصې خلک نه دي روغلي.
د ډنډي پټن ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو له ویرې دا ځل اختر له خپل کلي او خپلوانو لرې په کابل کې تیر کړ، خو دی وایي خوشاله دی چې په سګنی اختر کې د کلي د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غرونو په سره د کلونو قبیلوي شخړه د څو ورځو لپاره درول شوې وه.
تقریبا داسې وښایي چې دا درې کاله کېږي شپږ اختره وسول چې دا پنځه اختره د شپږ اختره مونږ په غمونو کې تیر کړه. دا اختر د نورو کالو په نسبت باندې دغه اختر صحیح و، خو بس حکومت دا نه شو کولی چې د دوی په مابین کې اوربان وکړي.
د مقبلو او خروټو ترمنځ د دغه قبیلوي شخړې د حل لپاره که څه هم د پکتیا ځایي چارواکو او قومي مشرانو په ځلونو هڅه کړې، خو لا هم په اساسي ډول نه ده حل شوی. د پکتیا د نهو سقوط شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمه کې عامه خدمات په ټپه درېدلې چې له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دی وای افغان دولت ته د یاد ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره خپل عملیات ژر پیل کړي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان ددان لونګ وای د ټولو هغو سیمو د بیانولو پلانونه بشپړ شوي چې د محل د وسلوالو طالبانو په واقع دي. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کلتور او شریعت خلاف په یو شمېر کړنو له پخوا راهیسې بندیز لګول شوی او تازه هیڅ راز نوي محدودیتونه نه دي وضع شوي. دای وای خلکو په پوره خوشحالی لستونزو پرته د امن په فضا کې اخترېزې شپې ونمنځلې. خو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته یې په یوه تازه اعلامیه کې غبرګون ښودلی. دای وای د دغو بریدونو د دوام په صورت کې به دوی هم په دفاعي حالت کې پاتې نه شي او خپله جنګي پالیسي به بدله کړي.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همریخ پروانه که واوری.
اتوجه او دیرش دقیقی شوی اوس هم دا لندو خبرونو نوبت ده. د شبرغان ښار د جامع جماعت خطیب په ډزو ووژل شو. د جوزجان د امنیه قمندانې ویاند مسعود ندیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل مفتي رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په ډزو ووژل شو. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیه قمندانۍ ویندوی واحدالله جمعزاده رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرشوبله اغوشتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. په هند کې د موسمي بارانونو له کبله د مړینو شمېر یو سلو 15 تنو ته لوړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمي بارانونو له کبله د وروستیو څو ورځو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی ښار ته نږدې د ځمکې د شویدو او د ودانیو د ویجاړېدو پېښې رامنځته شوې دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر میشل پاشلې د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخې زیرمې لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وخندل او د راپورونو له مخې په یوه وسلواله نښته کې د ایران د سپای پاسداران څلور وسلوال کړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وشل شوي دي. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
کړي. او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکولای شي دا موضوع تحلیل کړئ. ټول پښتون چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو پکې جواب کړي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیر لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کواړي به هرته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي. هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکلرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکلرشپ ورکول کېږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکلرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایت بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی، هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات تور یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیږو په ډیرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونو ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شاه ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي. فرق کوي، خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسې باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام په دې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید چلنې. یوه اړتیا چې ټولو برسونو کې مهمه ده، هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې کله دوی د برسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما زه ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې برسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبې باندې حاکم یا ثقل دومره وکولی شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کی. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده، څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوع خی چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چیرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، کنه هغه ډیر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ، دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پوښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحان نه دغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځواب سوالونه دي، ګرامر په اړه دي، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکو، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې، خپل مضمون شروع کې، ختم کې، او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا هغه تاسو په کې جواب کې. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
طالبانو په وروستیو کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکې نیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو که څه هم سوداګري روانه ده ولې د تیر په څیر نه ده، خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی له دې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونې د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بسایندې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپوه ښاغلي شعیب رحیم سره نن حقیقت سره خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب خره غلاست ازادي راډیو ته
سلامونه. سلامونه.
طالبانو لخوا د یو شمېر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه اساسي معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمېر بندرونه چې طالبانو لاسته ورسېدلي دي، په هغه کې ځانګړي ډول ووایو اسلام پلا بندر او بل د کندهار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېر زیات علاقه ورته باندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېل کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موسی قلعه هرات کې د موسی قلعه بندر ووایو، او که په کندهار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر که ورته ووایو، په دې باندې د پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بېله شکه کله چې بندر یا د راکړې ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته ووایو د طالبانو لاسته لوېږي، حتماً هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي، اوس دا بیا په ټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغېز لرلی شي؟
په ټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسېږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته دومره عواید نشته. دا 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 بندر حکومت سره نو دلته تجارتي راکړه ورکړې، تجارتي راکړه ورکړې کې تبدی خبر ده چې هلته عواید راټولېږي. دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته لوېږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله دا چې بل آخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکوي، نو اړینه نه ده چې همدومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلته هغوی ته هم د چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت و نورمال حالت ته موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانیو یا لږ یا ډېر کې د ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بېله شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې او په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز کندهار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي، نو بېل شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت لاسه ورکړي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات موسی قلعه په بندر کې له لاسه ورکړي دا طالبانو لاسه ورځېږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت د نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي، او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې، البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته روان وي. که چېرې د حکومت عواید راټیټېږي دا څومره د خطر زنګ دی، او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ځان بسایني لپاره کړي؟
هغه ژمنه چې موږ 2014 کال کې بروکسل کانفرنس کې کړو او دا په تعقیب درشلم کال کې اور بیا دا ژمنه وکړي، هغه د نورمال وضعیت لپاره، یعنی پاره کې د کورونا 2014 کال کې کورونا پیژدنی نه وشو. اوس مهال افغانستان یو بیړني حالت کې دی چې یو خواتا امنیتی وضعیت خراب ده، بل خواتا کرونا سره لاس او ګریوان ده. نو که په دې وضعیت کې نړیواله ټولنه هم په دې کې پلان جوړی کی او پلان په اساس باندې موخه ټاکل کیږي، د هغه دپاره وضعیت شفافی کی چې باید وضعیت یو دوه درې تر درې باید خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې ښه خواله راشي، همداراز کورونا کنټرول شي، همداراز جزتی راکړه ورکړه زیاتې شي، نو دا شرایط ښودل کیږي، بیا ورته موخې ټاکل کیږي. خو کله چې دا شرایط بدلېږي نو هغه موخې بیا نه ترلاسه کیږي. نو نړیوالې ټولنې فشار به پاتې، البته دغه اوسنی وضعیت چې کله خرابیږي نو دې سره په اقتصادي وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي، چې بېکاري لوړېږي، دې سره په بېوزلۍ کچه لوړېږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځایه کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. بل طرف د نړیوالې ټولنې فشتابه په موږ باندې ځکه نه چې زموږ وضعیت یو بېړنی حالت دی، په دې کې پسې احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي، تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپل غونډیانو په ځانګړي ډول د هغو غونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه موږ سره زیاته کړه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسېدلي وو چې افغانستان د آسیا د څلور لارې په توګه باندې مطرح لري او کولای شي چې نورو هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولای شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي، د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې هېوادونه یو بل باندې تکیه دي، که افغانستان کې سوله وي نو افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کېږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه صادرات وکړي نورې نړۍ ته، نورې نړۍ ته دې پرځای چې دوی افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس له لارې وکړي چې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان ازبکستان راکړه ورکړه او همدار افغانستان له لارې به د دوی راکړه ورکړه پراختیا مومي. مرکزي آسیا هېوادونو دپاره افغانستان د تفاضیې شت لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کی، نو دا ده چې ایران له لارې نه د دوی چې کوم تجارت روان دی په دې به فوق العاده منفي اغېز واردی کی. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی به مرکزي آسیا بدون تجارت لري چې شاوخوا 200 میلیارد ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به دوی راکړه ورکړې وي اقتصادي فعالیت. افغانستان کې سونه نه او دا وضعیت په تکل باندې پام نو بیا هم دوی ته مشکلات دي. نه ده چې ټولنیز تجارت چې کله ته وګور مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنګي وضعیت دی نو تر دې خبره ده چې د پاکستان نه به د میوو او بعضې نورو توکو ساتنه واردات نه کېږي، چې دې سره دواړهشیز تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز د افغانستان په ګډوډۍ کې دوی هم تاوانوي.
کله چې د سوداګرۍ نه غږېږو حتماً یو بل فاکتور هم دلته رامخته کېږي، هغه د سوداګر دی. د نامنۍ او د دې ډول وضعیت اغېز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې په یوې بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي، شاید دا بدیله لاره خدای مکړه له افغانستانه د پانګې فرار وي؟
چې په اوسني شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی. مثلا یو څه دی د تیرو شلو کالو کې چې په شرایطو کې زموږ تجار کار کړی، تجارانو په هېواد خوشې کړی، خدا دی چې دوی شرکتونه او د دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بې له شکه په مجموع کې کله چې زموږ دغه په ولایتونو کې کله جګړه وي نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیلیارده ډالر واردات چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې په هغه کې دا شمېر توکي دي چې هغه اوس نه واردېږي. نو په مجموع کې به هغه واردات زموږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو دپاره هغه ګټه او هم حکومت دپاره چې کومه وارد کې په هغه باندې منفي اغېز پاتې کېږي. دغه وروستي حرکتونه چې پیل شوي دي ترڅنګ او د ترشا هغه سیاسي محاسبه شته ده چې د هغې له کبله موږ یو وار بیا
په پاکستان باندې پاکستان نه چې څومره پاکستان باندې خپل تکیه منګه کمه کړې وه ډېر ته هغه پیل شوې ده. نو مهمه دا ده چې که موږ کندهار او هرات ترمنځ یو اقتصادي نگاهنه کوي موږ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید بیرته حکومت لاس ته وغورځي. هغه دپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاس ته وغورځي تر څو که سبا د دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زموږ ګاونډي هیوادونه ګټه پورته کړي نو د ایران له لارې نه زمنګ راکړ ورکړونه دریږي او زمنګ د پاره هم د حضرات هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیټي تجارت برخه کې موږ ته ستونزې پېښې نه شو اقتصاد سقوط سره مخ نشي.
افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوای تر یو حد پورې اتکا پای ته رسیدلې. جمهور رئیس په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دې ژمنه وکړي چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی. خو هغه ټکی ده چې تاسو وړاندې اشاره وکړه اوس یوې را یا اندېښنه له دې څومره ډېر ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نه شي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نه شي.
دغه نویل نتیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاکار سمه نه چې کله دې ادا شو نو د 2001 کال پورې سږ بدبختۍ سره د کوم کوچې د دوی لپاره چې کوم نړۍ کې تر لړۍ په کومه افغانستان او افغانستان تجارت هم صادرات هم واردات نو کله چې افغانستان کې کچیر دا نظام سقوط کړي نو دا به نه خدای ناخواسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کچیر دا وضعیت دوام ومومي نو دا به نه د افغانستان بلکې سیمې هیوادونو دپاره دا ده چې مهمه نقطه دلته دا ده چې په دې تېرو څو کلونو کې سیمه ییز تجارت زمونږ چې پخوا نهي شکل باندې وه یو پاکستان باندې موږ تکیه درلودله دا هغه کې ډېر بدلون راغلی. په دې د کې په ډول کړه چې کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه. پاکستان نه زموږ تجاران وکولی شو چې سره د دې کورونایي وضعیت غوړي او هغه اوړه او باندې نور اساسي توکي هغه راورسي. نو پخوا به دا زموږ ټوله تکیه په پاکستان باندې وه او دې نقطې نه به هم دي هم اقتصادي ګټه پورته کول او هم د فشار الې په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بېلابېلې لارې خپل ځان لپاره خلاصې کړو. بالخصوص د حیرتان بندر باید سوق ولاده حکومت په لاس کې او د قلا بندر په هرات کې دا زر تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ وایو چې یعنې سا بندول دی او چانو زموږ د تجارت سا نه بندېږي.
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو حکومت باید هغه لومړیتوبونه په دې برخه کې څه وټاکي.
په اول قدم کې تجار ته ډاډ ورکړل شي دا هغه مال دا هغه ژوند باید خوندي وساتلی شي. بالکل دوستا هغه ځایونو کې چې جګړه روانه ده بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. د دې نه زما هدف دا ده چې موږ ته شاید چې بې له شکه په بعضو اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خوا ته مهمه دا ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي د بالخصوص خوراکي تواد د بالخصوص ونګ مواد د دې اکمالاتو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ وکولای شو اکمالات تضمین کړو. همداراز ځپانې بندرونه چې لا هم حکومت تلاش کې دي د دې لپاره اړتیا ده دا چې دا د بندرونو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي. بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو په لاس کې دي هغه نه بیرته وګرځي او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي. همداراز اړینه ده چې په دې استثنایي حالت کې استثنایي پرکور نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته شي تر څو چې فساد راکمېدو سره هغه برخه چې پیسې د افرادو جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپو شعیب رحیم صاحب لتا سي ډیره مننه.
لتا سي هم ډیره مننه کور مودان.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے 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 خوگی گی ನರೇ 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 ನರೇ